سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مازګر سلور بجو شي تاسو آزادې رادیو ته غواګیاس مخ کتر دې چې د خبرونه مطلب تلار شو خبرونه د طالبانو ټولګټو چار وزارت خبر ورکړ چې د سلنګونو لویلاري د پاکولو چاري بشپړ شي او نن سهار و بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو د غلار د لار د درنی واوري وریدو طوفان لکبله ترجمه د هر ډول وسیته پر مخ تړل شي و د طالبانو د ټولګټو وزارت وین محمد اشرف اقشناس تندشمه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د غلار سهار و بجې د لوی او کوچني مسافرونکو موټر پر مخ پرنيسل شو هغه وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیل ساحو کې د شګو او مالګي د شیندلو چاري روان دي افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په کابل کې له ډیره افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالانو سره د پاکستاني پولیسو په ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن پیوې لمه کې ویلي چې هغه افغان خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخینول کیږي. سوال کیږي او آن د ویزو د نه لرلو په تور شړلو تاړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د حقونو او ازادیو ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په پاپ رسمن سند ویلي افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې لاغو ټولو سفارتونو چې د افغان خبرالانو د کډوالۍ او بشر دوستانه ویزو قضیه مختبیایي د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړې ده. د خوست پیو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویل چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوریبول سالي سودن کې دي چې د یو ناروغ د درملنې لپاره خوست ته ورغلی و. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غاز دبای د 14 لکبله د وی کورنۍ سرول غړي مړ شوې و چې د ریټنې ماشومانو د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او پوجم کې د کوټو د تودولو لپاره غاز کاروي چې ځینې وخت د دبیم ان منفجر کیږي او یم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي. د افغان سری میشه ټولنه وای د زړه پوسري اخته تلستور ماشمنه د درملنې لپاره په کابل کې سلورو روختونونو ته معرفي کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د خیداری پرون یک شنبه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د دغه ماشمنو د درملنې لګښت افغان سری میشه ټولنه لخوا ورکول کیږي. دغه ټولنه مخکې هم د زړه پوسري ځینې اخته ماشمن د درملنې لپاره په کابل کې ځینو روختونونو ته ورپېژندلی وو. د زړه پوسري د اخته ماشمنو ترڅنګ لږونه نور ناروغان ماشمن هم هر کال جرمني ته لیکل کیږي چې الته د سولي کلی بنسټ یې درملنه کوي. د طالبانو د وقف وزارت وایي چې د دوی یو هیئت ترکیه ته د رسمي سفر پر مهال د ترکیه له چارواکو دینی البانو سره پر دینی علمي مسایلو او دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. د طالبانو د وقف وزارت پرسیل مولوی عزیز رحمان منصور د یو هیئت په مشرۍ پرون یک شنبه ترکیه ته ولاړ. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه سفر د ترکیه دینی چارو ادارې په بلنه شوی. د ترکیه ځینې دینی البانو او چارواکو په افغانستان کې د خوځوینجونو پر تعلیم د طالبانو پر بندیز انتقاد کړی دی. په نړیوال مسایلو کې بیا د ترکیه د وزارت وایي چې د غیبت فصله ول زکوند سوری په شمال کې د پوزي عملیات پر مهال د کوردستان د کارګرانو ګوند یا دوه دیج غړي وشل دي. د وزارت پر ریاکشن به ویلي چې د عراق په شمال کې د ترکیه په پوزي عملیات کې د کوردستان د کارګرانو ګوند څلور غړي وشل شي. په ترکیه کې د پی کی کی ګوند فعالیت منع شوه دي. بل ورته د سوری د بشري حقوقو د څار بنسټ ویلي چې د سوری په شمال کې په تیرو دوه ورځو کې د کوردانو په مشرۍ د زوکونو او د ترکیه ملاتړ د برخمنو لورو ترمنځ خوړو د زیاتې دوله کپل له خوا و لور یو سباندې سل کسان وشلې دي. اطلاعاتو ته نه لاسرسی خبر اعلانو څومره لستون سر مخ کړی دی. افغانستان کې د پاسپورت اخیستو ستونزې لا هم په خپل ځای دي.
د پاسپورت په اړه د خپل رخصه شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړې نوم می نه دراوت.
او پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ. خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالان وی په تیرو 1200 ورځو کې په افغانستان کې لږونه افغان خبريالان وژل شوی، ټپین شوی او بندیان شوی دي. د افغان خبريالان د غډلې په و تفصيلي راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت پر خبريالان او رسنوي ګڼ محدودیتونه لګولي او اندوی اطلاعات ته لاسرسي محروم کړی دي. د طالبان حکومت تازه په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنوي خبريالانو فعالیتونه تاج مندي. نور حل د فیروزی عزیزی پراپور کې.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلا وطن افغان خبريالانو پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په تیر 1200 ورځو کې په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو پر وړاندې د بیان پر ازادۍ محدودیتونه، اطلاعاتو ته نه لاسرسي، د خبريالانو وزل کېدل، ټپي کېدل او بندي کېدل د رسنیو تاریخي سقوط بللای دی. د افغان خبريالانو د غډلې پرون یک شنبه د جنوري 15 رسنیو ته یو راپور راستولای چې 2021 کال د اگست میاشتې د 2040 کال د نومبر تر پایه پکې د افغانستان دننه او بهر د افغان خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د بیلابیلو مواردو په اړه معلومات راټول کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې په تیرو 1200 ورځو کې له هغه مهاله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، 1200 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان دننه وزل شوي او 28 نور بیا په دې هیواد کې او له دې هیواد بهر ټپیان شوي دي. دغه 15 نوي مخیز راپور کې د ټولو مواردو په اړه د تفصیلي معلوماتو په ورکولو دا هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ټول افغانستان کې له 1500 فعال رسنیو 250 د بیلابیلو لاملونو نولامل تړل سوي او 59 رسنۍ فعال سوي دي. د غراپور کې دا سوي چې شاوخوا 200 خزینه او نارینه خبريالان، د رسنۍ مسولین، د خواله رسنۍ او یوټیوب خبرونو چلوونکي او فعالان او د رسنۍ کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا بنديان وهل ډبول او حتی په مرګ وخل او د دندو پریښودو ته اړ سوي دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان خبريالانو د هم ویلي چې طالبانو د واک له ترلاسه کولو سره سم اساسي قانون، د رسنۍ قانون، اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون او د ټولیزو رسنیو د تاسیس او فعالیت د مقرراتو په ګډون د رسنیو د ملاتړ او فعالیتونو د څرنګوالي اړوند مهم حقوقي چوکاټونه لغوه کړي چې په ټکو یې د چارې د رسنیو سانسور او فشارونه زیات کړي دي. د غراز راپور کې راغلي چې طالبانو د خپل دوهم ځلې واکمنۍ لپاره وروسته 14 فرمانونه صادر او پلي کړي چې په ټکو یې ټول تمرکز د هیواد پر رسنیو د لا فشار راوستل دي. دا هغه موارد دي چې په افغانستان د نن یو شمېر خبريالان او د رسنیو مسولین هم له عمله شکایت کوي. په سویل لویدیز حوزه کې د وی رسنیو مسول د موضوع د حساسیت لامل د نوم نخبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
رسنۍ بشپړ سانسور شوي دي. هغه ریپورټ چې مونږ غواړو خپرې کړو، لومړی به د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته مراجعه وکړو. هغه په سیمه کې د هر ولایت چې اطلاعاتو کلتور ریاست دی هغې ته مراجعه وکړو، هغه به یې سانسور کړي. هغه څه ملاحظه چې دوی لري هغوی یې فلټر کړي. اذن وروسته مونږ د خپرولو حق لرو. په زړه ډول هېڅ رسنۍ نشي کولی چې فعالیت وکړي.
په کابل کې د یو خصوصي خبري اژانس خبريال چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایتونه شریک کړل.
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبريالان ضرورت لري او رسنۍ ضرورت لري، هغو ته لاسرسی نشته. د خبريالانو پوښتنې، د خبريالانو تحقیق سوژي، د خبريالانو تولیدي سوژي دا په خپل وخت او زمان سره نه ځوابېږي. له دې امله خبريالان په دې اطلاعاتو لاسرسی له ستونزې سره مخامخ دي.
د دغه راپور او د خبريالانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په ځلونو ویلي چې د اسلامي شریعت او د هیواد د ملي ګټو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو فعالیت تجمن دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې مخکې د نیول سویو خبريالانو په اړه بیا ادا کړي چې خبريالان د دوی د کار له امله نه، بلکې د شخصي مسلو اړوند نیول یا بندیان سوي دي. هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسولین ردوي، دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو سازمانونو هم په افغانستان کې د بیان ازادي او رسنیو د فعالیتونو د روان وضعیت په اړه بیلابیل راپورونه او اندېښنې خبري کړي دي.
پر همدې موضوع سره خبريالان اغلې مزلفه کاکړ وصله شید. سلامونه اغلې کاکړ، وخت په خیر ګرځوي چې افغان خبريالان څومره لسون سره مخ دي؟ مهرباني اغلې کاکړ، زما واسه سوري. بله اغلې کاکړ سلامونه، مهرباني، په خیر پرغلې خبرونه مننه.
ډېر زیات مننه او زه ستاسو غواړم سلامونه مې کله تاسو او درنو لیدونکو ته. متاسفانه وایم په افغانستان کې د رسنیو لپاره یو روشانه عادلانه حقوقي چوکاټ نسته. د بخصوصه طالبان تر اتاک سره سم په افغانستان کې خبريالان د ډیرو زیات ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. دا غره مخکې هم د دې په وړاندې هغه ستونزو مشکلات چې د امنیت مسله و چې د دې ژوند ته ډېر خطر ایجاد کړی و. اوس د دې تر څنګ چې امنیتي مسایل د بیان ازادي محدوده شوې ده، د ښځینه خبريالانو دپاره بندیزونه وضع سوي دي، اقتصادي ننګونې او همدارنګه د معلوماتو نشتون او محدودیتونه مشکل راسو چیرته د رسنۍ تعریف ته د خپل رسنۍ یا هم خبریال په دې معنا دي چې هغه د ټولنې حقایق هغوی وکولی شي تر ټولو پورې ورسوي. هغوی هغه څه چې په ټولنه کې دي هغه باید تر ټولو پورې واضح ډول ورسوي. خو متاسفانه نن په افغانستان کې خبریال همدغه محدودیتونو سره مخ دي، هغه نشي کولی چې هر هغه څه چې حقایق دي او هغه باید ورسول شي هغه نه رسول کیږي. د دې ازادي محدوده شوی ده، د دې د ازادي سانسور شوی ده. خبريالانو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د حکومت خلاف راپورونه جوړ کړي یا د خلکو ژغونه پورته کړي چې دی واقعا د ستونزو سره مخامخ کیږي. یو دا چې دی ته ځکه خطرات مخامخ کیږي، حتی د دې د هدفي وژلو باعث کیږي. موږ ولیدل چې ډېر شمېر خبريالان بندیز ولا او لا هم اوس هم تر شاید ډېر شمېر خبريالانو برخلیک معلوم نه، ډېر شمېر خبريالان ارس ولا چې وطن پریږدي او د وطن څخه ولاړ شي. چې دا ټول هغه مسائل و چې په دغه سو کالو کې خبريالانو سر مواجه سول او بدبختانه وایم چې دغه راټیټ سوي نه دي، بلکې لا هم نور د خبريالانو په وړاندې محدودیتونه پر مخ په ډیرې دودې. بخصوص چیرې راسم د ښځینه خبريالانو بندیزونه، د ښځینه خبريالانو چې دي هم یو د دې خوا چې مثلا د ټولنې کلتور د دودونو له محدودیتونو سره مخ دي، بل خوا د دې جنسیت په اساس چې دي په وړاندې کم ستونزې دي. چې حتی موږ ولیدل چې په 2023 کال کې راپورونه ورکول سول چې د ښځو خبريالانو اواز
بل بل اوس اغلی کاکر کدم دغه ښځینه خبريالانو د وضعیت تړاو چې هغه په ګاونډۍ وادونه کې د کډاغي وظیفه تر راته معلومات راکړي چې هغه آلته څومره سن سره مخامخ کېدلی شي، هغه څومره آلته په تکلیف دی او ترڅنګ نور ډیر شمېر محدودونه دي چې پر خبرلان باندې لګول شو دي. لکه اطلاعات ته نه راسترسي تخ موارد به څومره ټول د خبرلان ژوند تاریخ کړی دی.
متاسفانه وایم چې ښځینه خبريالانو چې په بخصوص په درې مهمو هیوادونو کې دي لکه مثلا پاکستان، ایران او ترکیه، دا هغه هیوادونه دي چې د امنیت په کلي توګه نه لري. دا هغه هیوادونه دي چې دلته هم د نس کولای چې خپل اواز اوچت کړي، ځکه چې هر هغه څه په افغانستان کې امکان په زیر دي دلته هم همدغه امکانات سه. نو دی یو د اقتصادي مشکلات سره ډېر زیات مخامخ دي. موږ وینو چې په دې هیوادونو اقتصادي ستونزې څومره ډېرې ده. بلې خاص امنیتي ستونزې دي چې د هر هیواد د پولیسو لخوا څخه د هزار وضعیت کیږي، دوی ته ګواښو کول کیږي او دوی هغه کسان دي چې دلته نس کولی په دې شرایطو کې وطن ته ستانه شي او نه هم کولی شي دلته پاتې شي. نو دا هغه ستونزې دي چې ښځینه خبريالانې په درېمو هیوادونو کې تېروي چې متاسفانه د زغملو وړ هم نه دي، خو حالات ډېر زیات سخت دي او بلکې دغه محدودیتونه نور هم ډېر شي او په ټولنه کې د خبريالانو په وړاندې نور هم دغه ستونزې ایجاد شي، دغه محدودیتونه بندیزونه ووسي. نو هغه لکه څنګه چې موږ وینو رسانه د ټولنې لپاره یو اساسي رول دی. نو کله چې دا چوپ پاتې شي او کله چې د معلوماتو خپرولو ته اجازه ونه لري، کله چې دوی ونه شي کولای حقایق بیان کړي، نو دا به د ټولنې د فلج په معنا سي. متاسفانه په هغه ټولنه کې به هر هغه څه چې کیږي نه به نړۍ ورڅخه خبره وي، نه به هم خبريال حق لري.
بله مننه. وروسته کې اخلي کاکړ کراته چې بل اخر د افغان خبريالانو هغه کې خزینه دي کناري نه دي، یوه برخلیک به څه وي
په اوسنی وضعیت کې؟ کچیر د دې برخلیک ارزیابي کوم چې هم دا اوس مهال کاغه په وطن کې دی یا هم د وطن څخه بهر دی، د کوم ستونزو مشکلات سره مخامخ دی او د طالبان په حاکمیت کې وایلی سم چې د دې برخلیک به نور هم په د مثبت لوري ته نه بلکې لا هم منفي لوري ته ولاړ شي، ځکه چې په هیواد دننه باندې خبريالي یا هم د خبريالي مسلک مختوړل حقایق بیانول دا لکه د مرګ سره چې ته لوبې کې او هغه چې هیوا څخه بهر دی هغه چا د اقل امکانات لري خو به درې مو هیوا درو کې چې دی هغه هم د دغه ستونزو سره مخ دی. نو مزه فکر کوم چې دغه ته د دې په حاکمیت کې زموږ لپاره اصلا خوشبيني موجوده نه، دغه خوشبيني چې و هم هغه حاله مې زتله لري.
ډیر زیات مننه ژوند دې ښه وخت لري. خبري الله مزلفه کا کړو چې موږ سره مرکه وکول.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو ځینې اوسیدونکي دا کوي چې لا هم د پاسپورت د اخیستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي او په دې پروسه کې پراخ فساد موجود دی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبان د حکومت له پرله پسې ژمنو سره سره اوس هم کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته په خپل وخت پاسپورتونه نه ترلاسه کولی شي. تفصیل پر راپور کې
په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ځینې خلک ادعا کوي چې د پاسپورتونو د اخیستلو پر مهال ګڼو ننګونو سره مخ کیږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاسپورتونو د ترلاسه کولو لپاره میاشتې میاشتې په تمه وي، خو کمیشن کارانو ته د پیسو له ورکړې پرته څوک په وخت پاسپورت نشي ترلاسه کولای. د کندوز ښار اوسیدونکي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پاسپورت په اړه د خپل شخصا شپږ میاشتې کې سپنام میکړی، نوم مې نه در راوتلی او سخت مریضی لرم. راغلی یم دفاتر ته، عریضه مې وړاندې کړې ده، زم د دې چې اسناد طبي مې برابر کړي دي. هیڅ څوک مې غږ نه اوري، هیڅ څوک اته موږ نه پرېږدي چې مدیریت ته ورننوځو. بیروبار زیات ده، څوک چې واسطه لري ورننوځي، یو قسم ځان ته پاسپورت اخلي. او کمیشن کاران شته دي، کمیشن کاران ته وایي زر ډالره کمه پورته زیاته کم راته وایي چې زه درته په 1500 کې ضمانتي پاسپورت اخلم.
په ورته وخت کې په کابل او هرات ولایتونو کې دوه تنو د نوم او اصلي غږ د نخبرې دوه په شرط د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
یو غټ ځنډ چې دی کسان چې پاسپورټ نیسي د انتظار شېبې شمارې دا دی چې پاسپورټ د کابل تالته ډېر وخت نیسي. نو موږ په دې باندې هیله من یو چې هغه وروستي مراحل چې پاسپورټ لاسته راځي یا د پاسپورټ چاپ دی هغه کار هم ګړندی شي، څو د افغانانو ستونزې حل شي. نو زما هیله دا ده چې باید پر دې کار باندې هم جدي غور وشي.
ما زما وختي د خپل کور ودانې او بچیانو ته پاسپورټ درخواست کړی دی، خو ډېر وخت کېږي نه راوځي. مشکل پهغه مشکل سره چې پاسپورټونه نشته، که څنګه کمیشن کاران هم ډېر دي، پیسې اخلي او موږ پیسې نه لرو.
د پاسپورټونو په ویش کې د ځنډ او د فساد په اړه د خلکو ادعاوې مو د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورټ ریاست له ویان قاری عمری لوګری سره شریک کړي، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د 2024 کال د ډسمبر میاشتې په وروستیو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د پاسپورټونو د عادي ویش خبره کړې وه او ویلي وو چې په ورځني ډول شاوخوا 3000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي. قاری لوګری د غراز د 2024 کال په نومبر میاشتې له ځینو کورنیو رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د پاسپورټ پر ریاست کې د فساد کچه صفر ته راټیټه شوې او د پاسپورټ د ویش په برخه کې خلکو ته ګڼې اسانتیاوي رامنځته شوې دي. هغه ادعا چې خلکو ته د منلو نه ده. پر افغانستان د طالبانو تر دویم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې تر بل هر وخت د پاسپورټ د اخیستلو غوښتنه زیاته شوه، چې له امله د پاسپورټ اخیستل د خلکو لپاره ډیر سخت شول. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره ادعاوې کړي چې آن د یوه پاسپورټ د اخیستلو لپاره کمیشن کارانو ته تر 1500 ډالرو هم ورکړي دي.
لنوبخالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې زمبابوي ته د ډوټس لوبو په لوبلړۍ کې مات ورکړه. دغه لوبلړۍ د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوه چې لمړۍ سیالي مساوي شوه، دومه یې نن د افغانستان په بری سره پای ته ورسېده. نور د جزئیات د بختر ساحل په ریپورت کې.
د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ پیل شوې دویمه ټیسټ سیالي د دوه ویمنډو په توپیر د افغانستان په بری سره تمام شوه. دغه ټیسټ سیالي چې د جنوري په دویمه نیټه د زیمبابوي په بلویا ښار کې پیل شوې وه، نن دوشنبه د جنوري په 16 نیټه افغانستان وګټله. دا د ټیسټ لوبلړۍ دویمه سیالي وه. زیمبابوي د پچ تر ګټلو وروسته د توپ اچونې انتخاب کړی و. افغانستان په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې چې مخکښ منډه جوړونکی راشد خان و 25 منډې کړې وې. د زیمبابوې لوبډلې بیا په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 243 منډې وکړې چې یاد لوبډلې ته سکندر رضا او ګریګ ایروین نیمه سلیزې ووهلې او د افغان توپ اچوونکو له ډلې راشد خان څلور لوبغاړي وسوځول. د افغانستان توپ وهونکو که څه هم د خپلې توپ وهنې د دویمې پاڼۍ پیل یو وار بیا ښه ونه کړ، خو رحمت شاه او په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدونکي لوبغاړي عصمت عالم سلیزې ووهلې او 323 منډې وکړې. رحمت شاه 109 او عصمت عالم بیا په 101 منډه وسوځېد. افغان لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې له زیمبابوې څخه 6 منډې شاته وه، نو زیمبابوې ته د 258 منډو هدف وټاکل شو. زیمبابوې د لوبې د 15 ورځې په سهار خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 215 منډې وکړې. یادې لوبډلې ته یو وار بیا لوبډل مشر ګریګ ایروین نیمه سلیزه ووهله، خو راشد خان دا ځل د زیمبابوې و لوبغاړي وسوځول او افغانستان د خپل ټیسټ کرکټ په تاریخ کې څلورمه لوبه وګټله. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم راشد خان وګټله، خو د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه بیا رحمت شاه ونومول شو. هغه په روانې لوبلړۍ کې یوه غبرګه او یوه سلیزه ووهله. دا وره ده چې د دې ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه مساوي شوې وه، نو افغانستان 1-0 پر وړاندې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او لوبلړۍ
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي واشنگتن هیله مند دی چې په غزه کې دوربند پر موافقه سلا وشي. انتونی بلینکن ویلي وعده غواړي په دوه اونیو کې چې وروسته د امریکا نوی ولسمشر لوړه کوي د موافقه نه شي. د اسرائیل او ماس ډلې ترمنځ دوربند په ټینګښت او د پاتې رغمل شوي پر خلاصون هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یا تروریستي سازمان کړي. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د ومې ناڅاپي حمله په غزه کې د جګړې د پیل سبب شو چې لا هم روانه. نور تفصیل پر راپورک.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن اداره تمل لري چې په غزه کې د اوربان د ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون پر سر موافقه د بایدن د ولسمشری دورې لپاره رسیدو مخکې نهایی سي. تاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري میاشتې پر 6 سپینې ماڼۍ ته ستون سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن دوشنبه په جنوبي کوریا کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې واشنگتن غواړي تر 2 اونیو پورې د دې موافقې د نهایي کېدو شاهد وي. شغل بلینکن چې په وار وار په غزې تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې کړې، ویلي چې ولسمشر جو بایدن د خپلې ولسمشرۍ دورې تر پای ته رسېدو مخکې هره دقیقه او هره ورځ هڅه کوي چې په غزه کې پر اوربند او د پاتې یرغمل سویو پر خلاصون موافقه وسي. د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ اروپایي ټولنه هم توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس یو لوړ رتبه چارواکي د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ډله تیاره ده چې له اسرائیل سره د یوې احتمالي موافقې په لومړي پړاو کې 24 یرغمل سوي کسان خوشي کړي. د حماس دغه چارواکي ویلي و چې په قطر کې غیر مستقیم مذاکرې بیا پیل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره د حماس لخوا جدي تعامل تر سترګو کیږي، خو دا موافقه لا بشپړه سوې نه ده. شغل بلینکن زیاته کړي چې حماس ډله باید د دې موافقې د بشپړوي لپاره ضروري نهایي پریکړه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دغه لوړ رتبه ډیپلومات د 2023 د کال د اکتوبر له 8 منځني ختیځ ته 2 سفرونه کړي دي. حماس پر اسرائیل په هغه حمله کې لشتل لږه 1200 کسان ووژل او تر 250 زیات نور یرغمل کړل. د حماس له حملې وروسته اسرائیل د دې ډلې خلاف په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن دوشنبه ویلي چې پر غزه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 45,000 او 800 فلسطینیان وژل سوي او تر 109,000 زیات نور ټپیان سوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې حماس د هغو یرغمل سویو د نمونو فهرست چې د احتمالي موافقې پر اساس به خوشي کیږي نه دی وړاندې کړی.
رینجر په ښوونځي کې د اول سین سنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالانکه ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زما نه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث د ازادي راډیو
تاسو ازادي راډیو کولای شي په ازادي راډیو انټرنیټ په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ووري
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پاکستان کې مشه افغان کډوال وای چې د غیبات امنیتی ځواکونو د کډوال پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم چټکه کړي چې په ترڅ کې اوشمیر کډوال بیرته افغانستان ته ډیپوت شو دي ته د خبر ان هغه کسان چې قانوني استاد هم نه لري نیول کیږي بلخو د طالبان حکومت هم وای چې سلور 500 افغان کډوال چې د پاکستان بندیان او د تورهم په دروازه کې تر خوشی کې دروسته مسؤلین ته سپارل شوی دي نور حال د سپوږمۍ پر راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو نیول کې دوه یو ځل بیا زور اخیستای په پاکستان کې مشت افغان کډوال وایي چې د دغه هواد امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې د کډوالو پر وړاندې د نیونو او جبري استلو لړۍ نور هم تیزه کړې او ان هغه کسان چې قانوني اسناد لري هم نیول کیږي او له دې هواده استل کیږي تازه د طالبانو حکومت ویلي چې 450 افغان کډوال چې په پاکستان کې بنديان وو د تورخم په دروازه کې طالب مسؤلینو ته سپارل شوې دي د طالبانو د حکومت د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر نن په بیان کې ویلي چې دغه کسانو ډیرې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم درلودل په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د پاکستانی پولیسو لخوا د نیونو د زیاتېدو له امله د دوی ژوند سخت لګواک سره مخ دی دوی له خپل کورونو تښتیدلی او په کوڅو او نورو خوندې ځایونو کې د پناه د موندلو په هڅه کې دي دوی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پولیسو له ویرې په پټه ژوند کوي او د ورځنی ژوند اړتیاوې لکه خوراکي توکي او سرپناه پیدا کول ورته ستونزمن شوې دي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې مشت افغان کډوال جاوید عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دموکا هوټل کابل رستوران څخه توګه کسان ویوړل خو اوس یو شل منټ کېږي چې اوس هم جیل کې د سره خند چیرته ویوړل یو غټي ګاډي راغی توګه کسان ویوړل اوس برکاو کې انداسه کوڅه د کوڅه کوټ په کو ګرځي دا غونډه ناری نه زنانه غونډه وړي دا صفه نه وای چې دا زنانه دا مردانه دا غونډه وړي خو سمځه موږ په روټ باندې دل سوال وړي هوټل ته نه ستلای چې وا بیرته بیا را نشي اوس پنځه شپه کسان دلته روټ باندې ولاړو
بل افغان کډوال چې د پولیسو لویرې په پټه ژوند کوي او نغواړي په راپور کې نوم واخیستل شي وایي
هفته میشه که قید و قیدات گرفتاری از طرف پولیس
نجدی یو اونی کیری چه دا پولیسو لوری نیول خپل اوش ترسیدیلی آن لکورونو او کارزایونو سخی نیسی چه هر زای وگوری افغانی رستورانت یا حق ننوایانی چه پری لکلسی بی افغانی یا افغانی برگر یا دخورو دکان وی پولیس ورغلی او افغانانی نیولی دی هغه کسان هم بیولی چې د ویزه وخت یو ورځ هم تیروي ځینې کسان چې زور سره پاړی کې کیم وای وسه تورخم تر سوالي او ځینې لا هم تری تم دي
مې برم د ځای نامعلومه کې مثلا هفته دو هفته در بر میگیره تا که پیدا کنی نفر در کجا هست
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی افغان هم دغه موضوع تاییدوي او وای
دغه یو هفته کې بل نه وکال نه چې افغانان ډیر نیول کیږي او دا دوه ورځې کیږي چې اته زنانه هم نیول کیږي د زمون خويندې هم نیول کیږي او ټول په نام د حاجی کمپ یو ځای جوړ کړی د اسلام آباد کې آل د انتقالیږي او بل یو ورځ یا دوه ورځې افغانستان ته ډیپورت کیږي هغه څوک چې اسناد نه لري هغه ټول نیول شوی دی او نیول کیږي څوک چې اسناد لري مشکل نه لري تر فل حاله پورې خو پولیسان راځي زنانه پولیس هم سره دی کورنم تلاشی کوي او څوک چې اسناد نه لري به ځان سره بیایي
یاد افغان کډوال زیاتوی چې په افغانستان کې ژوند لګواک سره مخ و ځکه پاکستان ته کډوال شوی خو اوس تر هغه به تر حالاتو سره مخ دی دوی لنړیوال ټولنې او د کډوالو د نړیوال سازمان څخه غواړي چې وضعیت ته پام وکړي تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي خو د تیر 2024 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی اعلان وکړ چې د 2024 کال د دسمبر له 28 وروسته به په اسلام آباد کې افغان کډوالو ته د اجازه لیک لاخستو پرته د اوسېدو اجازه ورنکړي خو ازادي راډیو ته د رسیدلو معلوماتو لمخې پولیسو ځینې هغه افغانان هم نیولی چې د ویزو سربیره د پولیسو اجازه لیک هم درلوده.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 25
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 24 25 28.
ازادي راډیو 24 ساعته
د 15 دقیقې بس خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت 3:30 دقیقې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لولاري د پاکولو چاري بشپړې شي او نن سهار 2 بجې د ډول مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شو. د غلار د درنې ووري وريدو او طوفان لکبله تیر جمعه د ډول وسایتو پر مخ تړل شي. د طالبانو د ټولګټو وزارت بیان محمد اشرف اقشناس نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلی چې د غلار سهار 2 بجې د لوی او کوچنی مسافرونکو موټر پر مخ پرانسل شوې ده. وړاندې ویلو چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې د شګو او مالګې د شیندلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبر اعلان سره د پاکستانی پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دغه سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه خبر اعلان چې پر افغانستان د طالبان لوبیا وکمنی روسه پاکستان ته تللی د بیلابیلو ناقانونه پالمول مخینه ولکېږي ضرول کېږي او ان د ویزې نه لرلو په تور شړلو تړ کېږي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبر اعلانو د قانون او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمي سند ویلي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان په خپل اعلامیه کې ل ټولو هغه سفارتونو چې د افغان خبر اعلانو د کډوالۍ بشر دوستانه ویزو قضیه مختبی دی ویزو د بار کړ بهیر د چټکتیا غوښتنه هم کړی ده. د خوست په هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله دی وی کورنۍ 15 غړي مړ شو دي. د خوست لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې وین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه کسان د پکتیکا ولایت د سوربي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دیو ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلی وو. لاس ورځې مخکې بیا په خوست کې د غازو ډبي د 14 لکبله دی وی کورنۍ 14 غړي مړ شوي وو چې درې تنه ماشومان وو. د افغانستان او پاکستان په زیاتو برخو کې خلک د پخلی او په ژمي کې د کوټو د تودل لپاره غاز کاروي چې سین وخت د دبی منفجر کیږي او هم د غاز نیولو په نتیجه کې خلک مړ کیږي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 15 دقیقې بحث شرغلست. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنې واورې ورېدو وروسته د لارو د بندېدو او عواقب په باب خبرې کوو. د هوا پیژندنې ریاست تر پنځشنبه د سلنګونو په ګډون د هیواد په مرکزی او شمال ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی چې په ځینو ولایتونو کې حتی منفي شلو ته رسیږي. د طالبانو ټولګټو وزارت تیر شنبه ویلي و چې د غزنی، مالستان او ناور، د جاغوري او اجرستان ولسوالیو سړکونه او د بامیان د قناق، ابقرقل، کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالی د دهنیسیا مسیرونه هم د واورې د اورښت لکبله تړل سیوی دي. د یکشنبه په ورځ هم د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د باران او واورې ورېدو د دوام اټکل سوی وو. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې د سلنګونو لوی لارې د پاکولو چارې بشپړې سوې او نن سهار 2 بجې د هر ډول مسافرونکو موټرو پر مخ پرانستل سوه. دغه لاره د درنې واورې ورېدو او طوفان لکبله تیره جمعه د هر ډول وسایطو پر مخ تړل سوې وه. پر دې خبره کوي چې د درنې واورې لکبله د لارو تړل کېدل د عامو خلکو پر ژوند تغیز کوي او په نورو هیوادونو کې په دغه سیمه واردو کې لارې څنګه پرانستل کیږي او حکومتونه څنګه لاس په کار کیږي. ځینو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې د لارو د پاکولو او خلاصولو لپاره دی یو دایمي حل لاره پیدا سي. د لارو تړل کېدو نه یوازې د موټرو د تګ راتګ مخه نیولې بلکې د ولایتونو مراکز او روغتونونو ته د ناروغانو پر رسیدو کې هم ستونزې پیدا کړې دي. که څه هم د سړې هوا او د درنې واورې د اورښت لکبله د خلکو د احتمالي مرګ ژوبلې ډېر راپورونه نه دي خپره سوي، خو په فاریاب کې تیر شنبه د درنو واورو او طوفان لکبله د دوو کسانو مړینه ثبت شوې وه. تر دې مخکې کلونو کې د ژمي پر مهال د واورې شوېدو او نورو پیښو لکبله خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په څو شیبو کې د 15 دقیقې بحث ملمنه در پیژنو.
azadiradio.com
د 15 دقیقې د بحث ملمنې دی د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار دغه راز د چارو کتونکو عزیز احمد زید دوړو ملمنو ته شرغلاست وایم. شغلی ملکیار صاحب، درنې واوري ولې په افغانستان کې د لارو د تړل کېدو سبب کیږي؟ آیا د لارو د پاکولو چارې ورو روانې دي که ستاسو په نظر واوره تر حد زیاته وریږي؟
ډیر مننه سلام الله تاسو درنو اوریدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې د ژمنې واورې په افغانستان کې د اقتصادي په لحاظ او د چاپیریالي په لحاظ ډېر اغېز لري، او د یوې خوا د واورې د اوبو د مهمو سرچینو په توګه د کرنې او څارویو او د انرژي د تولید لپاره اساسي ونډه لري، او د بل خوا ځینې زیانونه هم لري لکه د لارو بندېدلو او ځینې نور د اقتصادي لحاظ خلک نشي کولی چې د کور نه ځیکو کارونه ته. دا خپله یو مشکل دی چې یو دراز مدت صحیح مدیریت ته اړتیا لري. خو له بل خوا کیدای شي چې که چیرې واورې نه وي نو مونږ تقریبا 50% خلک په کرنیز فعالیتونو بوخت دي، او مونږ که چیرې په ژمي کې واورې نه لرو نو خامخا بیا په کال کې مونږ ډېر مشکلات او زیانونه په برخه شي.
او ډېر مننه شغلی عزیز احمد زی، کله چې لارې بندیږي د عامو خلکو ژوند ورسره څومره اغیزمن کیږي؟ د افغانستان په څیر یو ټولنه کې چې زیات خلک غواړي همیشه کاروبار وکړي او د ژمي د لپاره مخکې چمتووالی هم دومره ډېر نه لري.
ډیر زیاته مننه صاحب ټول ندی مخه تاسو جناب ملکیار صاحب او درنو اوریدونکو تاسو د رادیو کارکونکو ته سلامونه او درناوی. وخان افغانستان په تاسف سره یو له هغو مملکتونو نه ده چې هیڅ دغه رقم حالاتو لپاره آمادګیانې د اقتصادي لحاظ نشي نیولی او نه نیولې دي. د دې سره سره چې په تیر د جمهوریت په وخت کې تقریبا 3 ټریلیون ډالر مصرف شول، خو هیڅ داسې یو بنیادی کار د مسایلو ته ونه سوسیدي دی او مخنیوي وکي، او د افغانستان بیچاره خلک لکه څنګه چې تقریبا 40 کال مخکې یا 30 کال مخکې یا 40 کال مخکې یا ته په دغه شیانو نه متضرر کیدل اوس هم متضرر کیږي. په دې کې چې ډیر متضرر کیږي هغه عام وګړي دي، د افغانستان هغه خصوصا هغه خلک چې په کلیو باندو لري پرتو ولسوالي او ولایتونو کې اوسېږي، لکه د مثال په توګه دغه دی دایکونډي سو یا فرزن د مثال په توګه بدخشان سو یا دی خواته د بامیان ولایت سو یا شمالي ولایت سو د ولایتونو ډیر زیات متضرر کیږي، او بیا خصوصا په دیو کې بیا په هغه ولسوالۍ کې خلک اوسېږي لري پاتې ولسوالۍ لري پرتو ولسوالۍ کې هغه خلک ډیر ځکه دلته دوه علت دي. یو دا چې د خلکو اقتصاد ډیر زیات ضعیف ده، حتی د تجارانو اقتصاد ضعیف ده، هغه نسی کولای چې هغه د ضرورت وړ دي هغه منطقي د ضرورت وړ توکي دوی مخکې له مخکې نه په ډیره اندازه باندې ذخیره کی، او دغه واورو موسم ته یا داسې د لارې بندیدو وخت ته دوی خپل آمادګي ولري تر څو خلکو ته دغه خپل مواد یا خپل چیزه چیز لري هغه وړاندې کی. دوم علت دا ده چې هلته ترانسپورټیشن په دې وخت کې کاملا قطع شي، فرزن لارې بندې شي، موټر نشي تللی، نو دغه دواړه بیا د خلکو په عمومي اقتصادي وضع باندې د خلکو په سیهی وزه بندی دی خلکو پا هر وزه بندی دی عام خلکو تاثیر کهی، او حتی دشه حالت هم رازی چه پا بعضی وقتونو که خصوصا پا بعضی ولسوالهی که خلک ماشومان بیچارگان للاس ورکی یا سپینگیری سپینسر دی یخ للاس ورکی، یا حتی یا دی نم موادو دی خوراک دی خوراک دی نش موادو دی نشتون للاس ورکی، نو بتا واقعا چه عام خلک دی زیاد متضرری که بدسی و حالت که.
بلې مننه ملکیار صاحب، تاسو د چاپیریال د زیانمنېدو د زیانونو د مخنیوي او د اوښتو زیانونو د مخنیوي لپاره کتاب لیکلی، څېړنې مو کړې دي، بحثونه مو کړې دي، څه توصیې مو کړې دي د چاپیریالي اغیزو د زیانونو د مخنیوي لپاره، یا څه توصیې اوس لري؟
ډېره مننه. دا خو یک چیزی که باید بگویم که برف خوب ما یخچالای ما و در مجموع زندگی مردم و منابع آب ما سر برف و باریدن برف و سوار خصوصا در زمستان و این قرار که پیشتر هم گفتن این از جمله مشکلات هست. اگر ما نداشته باشیم باز تمام سال با مشکل بسیار مشکل بزرگ روبرو میشیم. خب مشکلات معمولا مشکلاتی که در برباریز یا رابندان است یا یک چیز است که تقریبا موقت می باشه برای چند وقت است. در مجموع اگر مدیریت درست شود یا نشود شاید تا یک ماه یک نیم ماه این مشکل حل شود. بخاطر که مردم معمولا خصوصا در دهات عادت دارن که اینا برای زندگی خود برای فصل زمستان اینا میتونن یک مقدار آذوقه و مواد غذایی یا رو ذخیره داشته باشن. اما در مجموع چیزی که مهم است موضوع محیط زیستی شد، چون از یک طرف خب زمستان معمولا اگه بخوایم نخواهیم آلودگی داشته باشه یا آلودگی رو پایین میاره. در پولیش ما یخچالای خود هر سال از دست میدیم. اگر سال آینده امسال مقدار برف که آب میشه یخچالای که آب میشه اگر ما سال آیندهش به زمستانش برف نداشته باشیم در مجموع مونمو قسمت آبی که یخچال که از دست دادیم این دوباره احیا نمیشه. وقتی احیا نمیشه در میان مدت و دراز مدت ما با کمبود بسیار با کمبود مشکل آب روبرو میشیم و در پولیش دیاکین ما و کسایی که فعالیت های زراعتی دارن اینا خصوصا فرش نباتی جنگلات ما جنگلات چی جنگلات مصنوعی باشه چی جنگلات طبیعی این کلش مشکلات خود داشته باشه و دپار همچنان ما این تعداد زیاد جانورا یا حیات وحش خود از دست میدیم و این چیزیست که مستقیم وابسته به باریدن برف است و کمبودش احساس میشه. چیزی که بسیار مهم است در دهات و در جیان سالک شده مدیریت بسیار درست در قسمت جلوگیری از این قرار که عزیز صاحب گفتن صورت نگرفته چی تا حال حتی در جیان سالها سال این مشکل که در نظر نگرفته. در پولیش اکثریت جاده های ما وابسته در ساحات کوهستانی و دره هاست. دره ها خودش برفگیر می باشد اگه بخوایم نخواهیم یا برفگیر هستن و وقتی که برفگیر می باشد طبعا رابندان صورت می گیرد و ایره قبل از اینکه بارندگی صورت بگیره باید مدیریت شود و از طرف حکومت در مجموع مشکلات خود دارد اما در این مردم ابتکار را بدست می گیره. وقتی مردم ابتکار را بدست می گیره مشکلاتشان کمتر می باشد.
بله ډیر مننه شغل احمد زای د واوري دی ویلي کېدو او پاکېدو لپاره په نور نړۍ کې خلک لکوم لارو چارو کار اخلي یا هم حکومتونه په دې برخه کې څه کوي؟
نور نړۍ خو خصوصا ډیر پرمختللي هیوادونه هغه خو هیڅ مشکل نه لري ځکه چې هغه هر رقم مواد هر رقم وسایل لري هر رقم سامان آلات لري نو هغوی ته څه مشکل نه پیښیږي. په دې خاطر د هغوی یو هغه په جای باندې فرزند یو اره د ماشین په جای باندې درې او څلور اره د ماشینونه او هغوی ډېر زیات ژمن دي خپلو خلکو ته او خپلو منطقو ته او خپلو کارونو ته. نو هغوی څه دی کې ډېر زیات مشکل نه لري. مشکل همدغه وروسته پاتې هیوادونو کې ده. فرزند مثال په توګه اوس که موږ کاناډایي اروپایي یا امریکایي هیوادونه موږ په نظر کې ولرو ونیسو هغوی هیڅ په زه فکر کوم چې د یوې لارې بندښت یې د یوې ورځې لپاره هم نه تحمل کوي ځکه هغه یو طرف نه واوره وري له بل طرف نه ماشینونه ورته لګولی دی هغه واوره پاکوي. دومه مسله دوی چې کوي هغه دا ده چې دوی مالګه ډیره زیاته کاروي. د دې سره سره چې اوس فکر وکړي چې افغانستان کې حتی مالګه هم ډیره ده خو دغه یو هغه لیک سره نشته چې هغه مالګه نه استفاده وکړي په هغه سړک باندې واچي کني موږ او تاسو کافي ډیره مالګه لرو دی کولای شي چې دغه لوی لوی خصوصا د لوی لارو باندې مالګه وشیندي او هغه مالګه د دې سبب ګرځي چې حتی واوره بیخي ونه نیسي واوره زری ایلي کې زه حتی سړک یخ نسي. نو پرمختللې نړۍ یا نوره نړۍ له دغو وسایلو نه او له دغه شته لاس کې شته موادو دیونه استفاده کوي هغوی خپلې لارې بندې نه پرېږدي. اما په تاسف سره چې په افغانستان کې به دغه هغه نشته ده دغه امکان نش دغه امکان شته ده خو څوک نه کار نه اخلي خصوصا هغه منابع ته لاس کیدی یو د ماشینالاتو خبره ده اوس دی که تاسو په یادوي تقریبا یو لس یا دولس کاله دی مخه منګو تاسو ډیر زیات کسان په سالن کې لاس ورکړل بدبختانه سي د جمهوریت په وخت کې زه ډیر شاهد یم چې په هر کال په میلیون هاو ډالر دی سالنګ دی مراقبت قومندان چې یو زورواکی او یو چارواکی دی او چار دی نور چارواکو په مرسته باندې بده په میلیون هاو ډالر اخیستل چې زه سالنګ مراقبت کوم اما په زمه چې کله به زمه یې سو هیڅ مراقبت به نه وسوي او حتی او خلک به هلته د یخ له لاسه بالاخره مړه شو خلک به یخ وهله تاسو ډیرې لویه فاجعه فکر کوم چې دا 2014 کې او 2018 کې داسې یو لوی فاجعه وسوله اما هیڅ چا څوک یو مسؤل راونه نیو چې ته خو دا میلیونه ډالر چې اخلي دا ولې د څه په خاطر باندې تا څه وکړله په تاسو سره دغه مشکلات دلته موجود دي نو الله تعالی دې وس ورکي افغانانو ته خصوصا دغه موجوده حکومت نه افغانان ډیر زیات خصوصا په دغه ځای کې یو هیله لري چې دا اخلا د تیر حکومت یا د جمهوریت پر خم باندې بیا د فاجعه منځ ته لازم دی هغه باید وکول سي
بل احمد زه په غربي نړۍ کې لمخ کې خلکو ته د احتمالي ورشتونو او طوفانونو په اړه اطلاع ورکول کیږي حکومتونه چې کله دغه جواب ترازی څه اقدامات کوي یا څه اقدامات تر لاس لاندې نيسي
ګوره خو خبره ده چې دا خو درسته ده مخکې نه خو دا دی هوا وړاندوینه خو هر چی ته کیږي دا هوا وړاندوینه خو ته افغانستان کې هم خلک کولای شي او همدغه غربي نړۍ کې هم همدغه وړاندوینه کیږي نو اما هغه بیا داسې کوي چې چیرته امکانات خطر وي هلته هغه هغه کوي هلته هغه هغه لارې مخکې نه بندوي چې چیرته خطر احساس وکړي هغه وایي چې دلته باید لارې بندې شي دلته بې هیڅوک باید لاړ نه شي حتی ټرینونه بندوي ټرین حتی نه پرېږدي نو په تاسف سره افغانستان کې دغه کار وشي خلکو ته ډېر زیانونه اوړي خلک نه شي کولای شي خپل ځوان په مخ باندې بوزي اما په هغه نړۍ کې بیا دغه مشکلات موجود نه دي
ډیر مننه ملکیار صاحب تاسو د ژوند چاپیریال پر موضوع څېړنې کړې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه په ژمي کې د چاپیریال د خوندیتوب لپاره خلک څه وکړي او واوره څنګه خوندي کړي چې په راتلونکي کې د چاپیریال د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره وکارول شي
دا د چاپیریالي لحاظ باندې د ژمنۍ واورې د افغانستان د ایکوسیستم یا د طبي سیستم ډېر مهم رول لري او د واورې ته پوشش د زمکه د پښتایش مکانیسي او د زمکه د ساتنې د رطوبت ساتلو سبب ګرځي واورې د ځنګلونو او طبي سیمو مخکمه ولایت د ژوند ساتنې لپاره حیاتي دي او خلک خو خامخا د ژمل لپاره دوی تیاری نيسي په شارونو کې او په دهاتو کې دوی تیاری نيسي او ځنه هر څوک خپل وخت په واس باندې ځینې کارونه کوي ځینې یا د اوزوکې ذخیره لري خوب یوازنی مشکل لکه چې احمد زاد صاحب ولا د حکومتونه کې دي کچېر حکومتونه یا حکومت کوم صحیح مدیریت او صحیح ستراتیژي ونه لري خامخا خلک هم په کې هغه مشکل پیدا کړي خوب به هر حال اگر مردم با مو مشکلاتی که دارن اینا در تمام شهرهای که ما قرار تجربه که داریم اینا حتی سه ماه پیش برای زمستان آذوقه خود جمع میکنه چوب زغال سنگ و همه چیز اما یک مشکلی که ما در مجموع در افغانستان در شهرهای خود داریم اما قرار که مزدای صاحب گفت پاشیدن نمک است ما سیستم کانالیزاسیون در شهرها نداریم و این نمک بدبختانه هر قدر که استفاده میشه در سرک ها و نمقدر زمینی که باز داینده بعض گازات افراد میکنه در مجموع آب ما را نمکی میسازه و این آب خصوصا در افغانستان در تمام شهرهای ما بدبختانه آب مکمل میره در امیه فاضلات مکمل میره به دریاها خصوصا دریای کابل یا دریای دیگه
که از منبع تا آخرین محل که استفاده میشه آب نمکی میسازد. البته در میان مدت و دراز مدت و این یگانه واسه چیز در کشورهای دیگه که قرار که گفتن در کشورهای دیگه باز اینا برای تصفیه نمک خودش دستگاه بسیار خاص کوچک و بزرگ دارن که آب تصفیه کرده به منابع دیگه یا به دریا یا بحر را میتونه. بدبختانه ما در افغانستان این مشکل داشتیم و داریم و شاید هم اگر مدیریت دراز مدت صورت نگیرد این ادامه پیدا میکنه و مردم باید خودشان به خاطر از یک طرف به خاطر جلوگیری خصوصا خدا نخواسته از مرگ و میر باید تدابیر خود داشته باشند. تدابیر عنعنوی که ما داریم بهترین راست، یعنی بدون که حکومت اعلان کنه یا نکند خود مردم این تدابیر از نسل به نسل انتقال میکنه. در پالوش خصوصا گازاتی که داخل افغانستان میره بدترین گاز است، چی وقت در دوران حکومت جمهوریت و چه حال گاز درست داخل افغانستان نمیشه و معمولا مرگ و میر مردم از نسبت گاز است که نباید مردم از استفاده کنن، خصوصا از طرفش وقت خواه میکنن باید دبه گاز همه چیز بیرو باشن. زغال که استفاده میکنه خوب زغال چوب یک طرف یک مشکل مشکلاتش کمتر میباشن، با زغال سنگ که استفاده میکنن خصوصا در صندلی اگر چی باشه دی بدترین وسیله است که مردم میتونه مردم از بین ببره. و دیگر بهترین راهش خصوصا در مناطق دهات اما توخانه که دارن اون زیادتر اگر بتونن این زیادتر ترویج کنن و بیشتر از اصلی بودن بگذره و اون توخانه بسیار مفید است برای خصوصا در زمستان به خاطر جلوگیری از امراض. و در قسمت برفباری خود شما خودتان میفهمین که افغانستان نتونستند نمیتوند و اگر بخوایدم شاید در میان مدت نتونه که وسایلی که بتونه دائم جلوگیری کنه یا از راوندان یا از او جلوگیری کنه از این نمیتونه و این قدرت اقتصادیش هم نداره. خدا بخواهد که حکومت فعلی این تدابیر به دست بگیره و ابتکار به دست بگیره، اما مشکل به نظر میرسد. بهترین راه خود مردم و ابتکار مردم و استفاده از فعالیت ها و عنعنه که در قسمت جلوگیری از مرگ و میر و در قسمت جلوگیری از راوندان دارن از او استفاده شد.
ډیر مننه اوریدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي رادیو نه اوري. نن په دې بحث کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر درنی واوري اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د ستونزې او عواقب په اړه خبرې کوو. د دې بحث ملمانې دي د چاپیریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی له شغلی احمدزی سره مو اړیکه پرې سوي کوشش کوو چې بیرته تماس ورسره ټینګ کو بحث ته دوام ورکوو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
بیا هم 25 دقیقې بحث شرق لست. شغلی ملکیار تاسو مخکې د مالګې یادونه وکړه، د واورې لپاره خاصه مالګه کارول کیږي که عادي مالګه هم خلک کارولی سي د واورې د ویلې کېدو لپاره؟
دا د مالګه خو په افغانستان کې د معدنونو هغه استخراج کیږي او دلته بیا فقط د کارونو په کې کوي، دا کوم خاص مالګه نه لري، دا طبیعي مالګه دي چې په سرکونو کې پاشوي. مګر مشکلات په افغانستان کې په فارک لپاره کې مملکتونو چې مشکلات ډېر زیات دي، ځکه چې هغه ملکونه چې هغوی د دې تصفیلات یا تصفیه فابریکې نه لري نو دا یو دراز مدت مشکل دی په شارونه کې، ځکه چې زمونږ آب د فریش واټر یا د آب خوردنی چې دی ډایرکټ هغه کېږي، ملوث کېږي په مالګه باندې، او بیا دا زمونږ د ځمکه خرابېږي، او د بوټو او ځنګلونو چې دی دا اوبه زیاتره په مشکل سره مخ شي. چیزی که بسیار مهم است، ما اکثرا د افغانستان قبلا هم وقتی که د حکومت بودیم و بعد از حکومت، یگانه مشکل ما که دائم با شارولی ها داشتیم پاش دادن نمک بود. گویی بدترین چیز است که میتونه ما را در میان مدت و دراز مدت با مشکل بسیار جدی آب، از یک طرف ما منابع آب ما همو یخچالات، یعنی برف است یخچالات، اگه این منابع را از دست بتیم و در پولیش در شهرها که با وجودی که یعنی تعداد زیاد خانوارها آب فاضلاب خود به دریا تخلیه میکنند و اگر نمک استفاده شد، نمک خودش باز یک مشکل دیگر را بار میاره که دو سه مشکل یک جای میشه و منابع آب ما را دست میتونه. ما شامیال در اکثر ساحات خصوصا در نقلو و در سروبی از او پایین تر طرف درون تر یا بسیاری جانورای ماهی آبی را خصوصا ماهی خود او کیفیتی که قبلا داشت کیفیت فعلا نداره، به خاطر که اینا تقریبا آب شور را استفاده میکنن و در آب شور اینا طبعا وقتی سر گوشتشان سر خود منابع دیگه مشکلات پیدا میکنن و مشکل داشتن باشن. بنابراین ما زیاد طرفدار پاش دادن نمک در خصوصا در زمستان نیستیم، خصوصا در کشورهای مثل افغانستان که هیچ نوع تسهیلات و فسیلیتی که برای تصفیه آب است خصوصا آب فاضلاب وجود ندارد.
ډیر مننه ښاغلی ملکیار. بل پښتنه دا ولړی چې په افغانستان کې د چاپریال د خوندیتوب لپاره څومره د عامه پوهاوی پروګرامونه عملي سوي دي، خلک څومره عامه پوهاوی لري؟
خوشبختانه دا یو ډیر مهم کار و چې مخکم په دې باندې ډیر کار شوی دی، خصوصا د ځینې کتابونه ځینې ترجمه شوی دی په عربي او د قران شریف لمخه ترجمه شې دي او علامه تور کړی دي چې دا کار به د عامه پوهاوی یو اساسي برخه د علما او تبلیغ دي، خصوصا د احادیث او په درشل کې په یا ځینې منابع دي چې دوی کول شي خپل دا ابتکار په پلاس اخلي و د پولیس اته ما خود ما بعض کتابا رو ترجمه کردیم از انګلیسي و از عربي به فارسی که بتونیم برای به خدمت مردم قرار بدیم تا اینا آب خصوصا آب و محیط، تمام منابع آب و منابع محیط زیست اینا چطور در روشنی ارکان شرعی و اسلامی بتونه نگاه کنه، خصوصا در قسمت حفاظت آب ما خوشبختانه قرآن عظیم شان بسیار موضوعات خوب بیان کرده، احادیث بسیار قوی در این قسمت وجود داره. در قسمت حفاظت جنگلات، در قسمت حفاظت بهره برداری از زمین و این میتونه گرچه نسبت به وقت نسبت به سابق سطح آگاهی مردم در دهات و در شهرها خوب شده، و اگر ما بتونیم این یک ترکیبی از موضوعات علمی روز و با موضوعات فرهنگی و شرعی یک جا بسازیم که قبلا هم صورت گرفت، خوب زمان ضرورت داره تا که این را نهادینه بسازه و این بسیار گپ مهم است که تا مردم آگاهی پیدا نکنن، تا اونای ابتکار به دست نگیرن، حکومت ها در مجموع و مؤسسات نمیتونه که در قسمت حفاظت محیط زیست و پاکی محیط زیست خصوصا سیستم های طبیعی کارهای بنیادی را بکنن. اما چیزی که مهم است خود ابتکار مردم است که باید دادوز بگیرن.
ډیر مننه. 25 دقیقه بحث مول ازادي راډیو واوریدنن مو په افغانستان کې د درنی واوري له اوریدو وروسته د لارو د بندیدو د غرض د خوندیتوب پر لارو چارو خبرې وکړې. د دې بحث میلمانه و د چاپریال ساتنې متخصص غلام محمد ملکیار از د غرض د چارو کتونکو عزیز احمدزی چې د بحث په نیمایي کې مو اړیکې ورسره پریس و خو وروسته یې ټلیفون ځواب نه وایه. لاوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.